شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبري مجله په خبرونو پیلو. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون غرمه د نادالی ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې مدرسې شپږو زده کوونکو د هوان له مرمۍ سره لوبه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پخوانیو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرشوب لیا وشتی دی. د پکتیا په جان خیل ولسوالۍ کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوب له د ځلقوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو ندی ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او کنه دي. پاکستان ویل افغانستان د سرو بانجنو د وارداتو له کبله په کراچۍ شهر کې د سرو بانجنو بیه خورا ټیټه شوې ده. د پرلپسې سیلونو له کبله په ورستۍ اونیو کې په پاکستان کې په تیر بیا کراچۍ شهر کې د رومي بانجنو بیه هر کیلو تر 1500 روپیه لوړه شوې و. خو له افغانستان په پراخه پیمانه د سرو بانجنو د وارداتو له کبله د رومي بیه ډیره ټیټه شوې ده. له افغانستان څخه پاکستان ته د پیازو صادرات هم زیات شوې دي. ورسته یو سیلونو په دواړو هیوادونو کې د سبزیجاتو کاروندو او د میوو باغونو ته زشت زیان اړولی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابل بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانی هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې کوي. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. هند د جام په لومړی پړاو کې پاکستان مات کړی و. افغانستان پرون د دې سیالیو په دوهم پړاو کې خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا وبایلله. خو په لومړی پړاو کې د سریلانکا لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او د پنځشنبه په ورځ له هند سره مخامخ شي. د مکس مارشل آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرس خپل کاناډایي سیال جان میکیسی ته مات ورکړ. حق پرس چې په جرمني کې اوسې تیر شپه په فرانسې کې له میکیسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې و. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګه د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تختول شوی. او د اوکرين صدر اعظم دینز شمیحال د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس او د دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماشم برلین ته ورسید. چارواکو سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. د لوبنانای جګپورې اوکرينای چارواکي د چیل څو میاشتو روسي جرمني ته ځي. دا سفر د دوه هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې د ترنګالچیا د پایترسي دوه شو دنه کوي. په روسي کې اوکرين پر جرمني انتقاد کړی و چې د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکرين چندان ملاتړ نه دی کړی. ملګری ملتونه وایي زدکړو د نجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او د نجونو د زدکړو د محرومیت په ارتباط مولا افغان فعال سره خبري کړي.
هغه دیل چې په کور کې پاتې شي تبن تکراری موضوعات تاوتریخوالی کور کې جنگ د اتفاقي د تخته زمينه برابرۍ
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله خدمت کړي. په غزنی کې کارمنګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب لاړولې. د سیمې اوسیدونکو د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
میشه د اغلوی په خوا د سل بس فصل کې وځ د نیمه په صد به اغلوی ډیر سی ودی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. ملګری ملتونه وایي لزدا کلو د انجنونو راګرځول د شزو او انجنونو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوال ادارې په یو ټویټ کې ښلي د زدا کلو له حق د انجنونو به برخي کول به د شزو په وړاندې تاوتریخوالي ډیر کړي او شزو او انجنونو به لوړ سره مخامخ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی ځانګړي استاذي دی بور الاینز لزدا کلو د انجنونو به برخي کړه ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپل شمنو په سرغړونه تورنوي. د موضوع تفصيل د مرسلین ارسلا پرپورک.
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د انجنونو په مخ د خوانزیو تړلې پاتې کېدل به د انجنونو او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا زیاته او په وګړو محل کې لکاره د خزو به برخې کېدل بل لوګه لا ډیر کړي. د سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حق د انجنونو به برخې کېدل د دوی د بشري حقوقو نقص دی او انجنونی او خزې په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په خوانی ځانګړي استاذ دی بور الاینس چې په دې وروستي کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې د دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د خزو د حقونو په برخه کې د خپل ژوندو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخصا زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اورېدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي، دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلی لاینز د ښځو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حق د نجونو به برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي په خوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او زینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی مدافع وکیلانی او څارنوالانی لکاره به برخې شوي او پر کور ناستې دي. دا په داسې حال کې ده چې لږ شپږم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډېدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي.
زه پراته کې ډاکټر اسما خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړم. د منځ سره پات کې د موږ په دې د خپل کورنۍ د اوجه باس په دمر نس کوی چې خپل کورنۍ سره پیسې دی وته کې دا و سره مرسته وکړو د هغه کوم څه دي مشکل لري دا خو سره مکمل کړو نو په دې سره موږ خپل کورنۍ د اوجه باس په دمر
و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د خوانزیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوې دریز راوخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوانزي تړل شوې دي، که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ برګونونه خودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې لزده کړو د افغان جنو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدو سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د ښځو خلاف له تاوتریخوالي او لوږې سره څه تړاو لرلی شي.
ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات دي، تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دې ته خپل زمينه برابرېږي. که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د غرو روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خود کفا استو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو، نو هغه د دې سبب کېږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه وي. که چېرته مېرمنې په کور کې وساتل شي، طبعا په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي ته زمینه خپله مساعده کېږي. او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع همدا جوړوي، بلې چې اکثر نارینه هم بیکار دي او هغه مېرمنو چې پخوا دندې تلې هغه هم بیکاري دي، نو طبعا چې د پیسو د راتګ لاره نه وي، هم اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي، هم د ښځې او خاوند ترمنځ، حتی د دوو ښځو ترمنځ تاوتریخوالي ته زمینه برابرېږي.
ملګري ملتونه او دغه راز نورې مدافع ټولنې پرله پسې دا ډول خبرداری ورکوي، خو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې تر اوسه پورې لزده کړو بې برخې دي. ولې دغه خبرداری اغېز نه لري؟
زه خپله په دې دی باور یم چې د افغانستان فعلی شرایط خبرداري ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي، ځکه خبرداري څو ځله موجوده ادارې ته وشوله، حتی دغه د کال پوره شو، د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. که صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نور اداره چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي همدغسې صرف د خبردارۍ نه کار واخلي، زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي، دا مشکل نه حل کیږي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه څه ډول اقدام کولای شي د طالبانو په د حکومت په وړاندې؟
یو مهمه موضوع د طالب په وړاندې د رسمیت پیژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوالو خواو نه نه ده شوی، که چېرته په دې کې نړیواله نرمي دوی ته وښایي شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړې دي، که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی اوس په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. دوی مشکلات حل دي، دوی د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پیژندلو کې د مخکې قدم کې دي یا دا مرستې چې روانې دا دي په وته دي، تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کېږي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شا اړولې، صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي او باندې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېښي، بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودروي یا د نه پیژندلو مسله کې دي. ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کېږي، او که دغسې حالت وي شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي. د دوی دا اختارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي شاید دا یو هم نتیجه ورنه.
په راپور کې مخ کې وویل چې د ملګرو ملتو ویل دي چې د لزدکرو د افغان جنو محرومیت به د تاریخوالیا او لوشي د زیاتیدو سبب شي. په دې موضوع مو د شزو د حقونو لفعال ماریا تو داخل سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه تفرقه اچونکي دي، سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو د حکومت مشروعیت ته ګوته نیسي او د چارواکو دا ډول څرګندونی غیر قانوني ګڼي. په افغانستان کې د جنبش ګوند ویاند ازادي رادیو ته ویلي طالبان نشي کولای د ګوندونو پر فعالیتونو بندیز ولګوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټي بولی او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقه تلمن وهي، د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند وایاند احسان نیرو د یک شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړې ده.
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري.
نو هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه لمونږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د خلکو ترمنځ په تفرقه اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستيال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاستراوړو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان وس محل سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
د تر حال کې هیڅ ضرورت به حزب سیاسي هم نیست تقسیم کردن.
اوس مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نمونه یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نمونه وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي بل معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزاب ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنېدو وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېر آنلاین غونډو ته محدود کړي دي. تېره میاشت د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یوه شورا رامنځته کړه او په لومړي ځل په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړي.
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبل اوشته. راپورونه وایي د دغو کسانو لمنځه 14 تنه وژل شوی دي. له بلې خوا د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله 90 سلنه د غلا او جنگي جرمونو کچه زیاته شوې ده.
د هلمند اطلاعات او کلتوري اساس څخه په بیلابیلو خبرو سو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو لامل 112 کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبل اوښته چې پر مهال له ستنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادی شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوي دي چې د فقر او غربت یو لوی نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوي ایلات یې څه دي؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې هول زیات شوي دي، خو دا د وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته، وچکلیان د مزکم دغه پاتې شی نه کوي رسوي.
د دې تر څنګ دغلته د اگست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بیلابیلې پیښې هم رامنځته شوي دي. ځای چارواکو دغه راز خبر ورکړی دي چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولې دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90 سلنه د غلاو پیښې زیاتې شوې دي او وایي چې دغه چارې د تر پوزې راوستلې دي. دوی چې په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لرې کېدلی نه سي، ځکه د ده په خبره چې غلا یې لوټي.
نمې دار خان د هلمند ولایت ما د نوزاد ولسوالۍ ما کې خلک چې غلا کوي د مجبورې کې چې مجبور نه سي نه کوي. بیا خو هغه پروا مې نه درو ده کچم به خلک به وزرمې ډاډه ولې زارې او بار به شي درو ده د مجبورې غلا یې نه کېدل ولې ټوک نو مجبور اوس خلک مجبور دي. اوس په خو به چې در یو ګړې به جنې د دوري وسی جنې دور څه غلا وي چې بیا یو شی ورکی اوس په څلورو ساعته به مجبور وطناسی د شپې د ورځې د شپې مته بیدار یم د ورځې به مته بیدار یم. اوس ماس کې خلک دغه سترګې چې ماس کې او سترګې نیام کې بس غلاوی بیخي د غلاوی په خوا د سل بس پسلو کې وس د 90% بیخي غلاوی ډیر سوي دي او خلک دې ته مجبور سوي چې ایران د ټوک ترکیه د ټوک بل ملک ته وس وځي او باید د کار زمينه وته برابر شي کارونه وته پیدا کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. بلخوا د غراس په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبل اوښته ده چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او د غراس 8 نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبل اوښته چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي نن ماس پښین محل یو وطن چې په ځان پورې چاودودونکي مواد تړلی ول غوښتل چې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته ننوسي او ځانوال وسبي خو مخکې تر دې چې هدف ته ورسي شي مخه ونیول شو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل چې د یک شنبه ماس پښین یو بجا یو تنچی ځان پورې چاودودونکي توکي تړلی وو غوختلې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ کې چاودنه رامنځته کړي، خو هدف ته رسیدو وړاندې پرې خپل مواد چاودې دلی دي.
د کونړ خاص امنیه قومندانۍ ته یو انتحاري غوختل چې نن اوزي او د ځان ته د مجاهدینو په منځ کې انقلاب ورکړي، خو لله الحمد مجاهدینو دغه په دروازه کې چې دینو دغه پروګرام شان کړی دی او هغه په غزه باندې خپل مواد په چاودلې دي او د منځ ته لیدي. نو الحمدللہ نو ودانې ته نقصان رسیدلې ده او نو مجاهدین ته کوم نقصان رسیدلې ده، هغه په خپل سزا رسیدلې.
هغه وای د یاد ځانمرګ برید پیژنګلوی لانه د شوی چې څوک او لکم ځای راغلی وو. تیر اونۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې د طالبانو پر رینجر موټر د سرک غاړې مین چاودنه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي وو، او د تیرې جمعې په ورځ شلتن کې هم په سرک کې ځای پر ځای شوي مین انفجار کې یو طالب وژل شوی وو او بل ټپي وو. تر اوسه د یادو چاودنو مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دوی د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوایي دهلیزونو له لارې د محصولاتو د صادراتو زمینه برابر کړي.
فتنه باید چې په کابل کې د وچې میوې او لاسي صنایعو په برخه کې د یو شرکت مسؤول د وای له تیر یو کال راهیسې د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. نوموړي وای په تیر جمهوري نظام کې د هوایي دهلیزونو له لارې تازه وچې میوې له افغانستانه بهر ته صادرولې، خو د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه چاره ودرېده او په سوداګرۍ اغیز کړی دی.
د جمهوریت په وخت کې به موږ په میاشتنی ډول څلور نه تر پنځه ځله پورې صادرات درلودل. تازه او وچې میوې لاسي صنایع به موږ افغانستانه بهر صادرول، خو د طالبانو اسلامي امارات په حکومت کې موږ هیڅ صادرات نه دي کړي. زموږ تازه میوې په ګودامونو کې خراب شوي، که وایي دالیزونه بیا فعال نشي دا یو لوی ستونزه ده.
اغلی باید وی اوس مهال په هند، جرمنی او کویت کې زیات شمیر پیریدونکو لري، خو د هوایی دهلیزونو د غیر فعالیدو له امله نشي کولای خپل پروسس شوي محصولات له افغانستانه بهر صادره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له دغه هیواد بهرنیو ملکونو ته د هوایی دهلیزونو له لارې د صادراتو د درېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال صادرات نشته او هرڅ ولاړ دي. یوازې تیر کال د کامیر هوایی شرکت لالار یو ځل زلغوزي صادرې شوې او بس. دلیل هم دا دی چې په تیر حکومت کې د بهرنیانو لخوا سوداګرو ته سبسایډي په نظر کې ور شوې و، خو اوس کرایه لوړه او سوداګرو لپاره ګټه نه لري.
د ښاغلی علي کوزي په خبره په تیر نظام کې په کلنی ډول 15000 ټنه مالونه چې پکې تازه او وچ میوه، غالې او گیاهی درمل موجود و، د هوایی دهلیزونو لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادرېدل. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې اوس مهال جلغوزي او غالې چې د فیصدۍ لمخې 40% کې صادرېږي. د دې وزارت وایي جواد دبیر ازادي رډیو ته وویل.
له دې وړاندې د هوایی دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالی ملاتړ د امریکا لخوا کېده چې په تیر یو کال کې دغه ملاتړ له منځه تللی، خو په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دی چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي.
غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سرژنیو ورشتونو او سیلونو د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د مزبا خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورشتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاواله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه سي او ویه نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یله نه سي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سږنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمی بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د راوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغه انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو وبو د ډیرای باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
په غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل سوي دي، خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایتي چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لیستونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی. نو اوس موږ درې ټیمه ایحت مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي، سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
ستاسو له پیغامونو
گا چھ تنز سالو دی کسالو افکا زدن ملار پاکتون نا در رکڑی کارگران دا زمان واق چارواکو تاور سیگی چھ بیر دا مانگ شامل چھ مانگ دیر بعد حال سر مخی زمان گا وزیپی نا در رکڑی مانگ کارگران چھا جرین خلیگی بیوسا ناچار دا زمان واق دی ورد غالی چارواکو تاور سیگی.
السلام علیکم، ہدایت اللہ اخصاصم لنگرہار ولایت سہا د افغان بستوان بیسم مخابراتي شبکې 800 ایم بی ورکوي، نو واتساپ کار پی کوي، خارج ته خبرې شړې وکي او نو میسنجر باندې لیپ خبرې خارج ته کیږي او نو په داخل کې پی کیږي. نو د نخو ایمټین شبکې په شل افغاني نت ورکوي، هغه باندې کیږي او دی باندې نه کیږي. دا د افغان بیسم شبکې ولو نه هله کو چې دغه لا پاملرنه وکي. وسلام
خبرې کوم مرغابر دغه د دورال آباد د دورنټي ساحل سره سرک اوبه وړی دی، او دا د تیر باران کې وړی خو دا هم پې تیر شو. بس جوړ نه دی او خلکو ته ډېر مشکل دی. نو د ننګرهار د وارې نه زمونږ دا تقاضا ده چې دی ته پام وکړي او دا جوړ کړي. روغ مریض هر څه په ځای راځي، نو ډېر تکلیف دی خلکو ته.
زه فاروق احلاقي یم د هلمند ولایت د نهرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. دلته په هلمند کې انټرنیټ هیڅ کار نه کوي، نو د مسؤلینو سمه دا غوښتنه ده چې باید د انټرنیټ کیفیت لوړ او لګښت یې راټیټ کړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خپله ژورنالیست یم او تقریبا 2-3 کاله ما د رسنیو سره دنده ترسره کړله، خو د طالبانو د راتګ سره زما دنده له منځه لاړله او اوس بیخي بیروزګار یم. د اقتصادي ستونزو له امله بیخي د اوچ تر سرحد رسیدلی او هیڅ کار روزګار نشته. که کوم رسنۍ ته غوښتنلیک لیږې د دندې، لومړی خو پرسنوی کې ځای نشته ځکه هغه خپل کسان نور هم کمای او کبه ځای پیدا شي بیا نو هغه لمغوختنه کوي چې تاسو به پیسو لمکسر کار وکي ځکه درسنوی اقتصادي وضعیت هم د طالبانو درته اکثر خراب شو نو یوازې ځنه از ما لزګونه هم مسله کې چې ما سره ای په مختلف رسنیو کې کار کړي واغوی هم د ورته برخلیک سره مخ دي او د ژوند له سختو کړاوونو سره مبارزه کوي دغه اقتصادي اړخ خو بیا یو بحث دوام بحثي بیا موږ په کور کې هم آرام نه یو هم د ځینو اشخاصو لخوا موږ غوښتل کیږو زموږ هغه پخوانی راپورونه او هغه پخوانی خبرونه موږ ترالیږي دا غوی پاړه موږ ته غوښ کوي چې تاسو په هغه وخت کې په دغه ډول مسایلو بحث کړئ او د دې باید جواب ورکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر